امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنی اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیمساته سهرنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د پنځمبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وګي د میاشتې 14 ده، د 2018 کال د اپریل د میاشتې 14 ده. په خبرونه کې به واورئ د تخار خلک وایي چې په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسوالو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي، او په نړۍ کې د پاخه عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د روغتیایي چارواکو مسؤلین وایي په دې سره ښایي د هغه خلکو شمیر هم زیات شي چې د حافظې د زوال سره مخ وي. که درمنو اوریدونکو په دې برسیره نور تازه رپورټونه هم لرو، اوس پام وکړئ خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په مسلې عاجله غونډه جوړه کړې وه. نړیوالو بسپنه ورکوونکو د سوریه د جنگ ځپلي ملک د خلکو سره د شپږو میلیارډ ډالرو د مرستې وعده کړې ده، او افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحد کې د قطارې د جوړولو کار بند کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په سوریه کې د هغه برید پاک له خبرو لپاره عاجله غونډه جوړه کړې وه چې د کیمیاوي وسلو نه پکې کار اخیستل شوی و. په ټولې نړۍ کې خلکو د هغې په ضد جدي عکس العمل څرګند کړی، او د مرستې د رسولو یوې ټولنې ویلې دي چې په دغې حملې کې 300 مړه او 350 تنه نور زخمي شوي دي. لاکن په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې د 150 ماشومانو 16 خورو په شمول د مړو شمار 50 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا او د نړۍ د مشرانو نه علاوه سارونکو ډیپلوماټانو او مبصرینو هم د خان شیخون په سیمه کې د دې برید ملامتي د سوریې د جمهور رئیس په طرفدارو قواوو او روسیې اچولې ده، خو په خپله روسیې بیا په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي، او وایي چې سوریې جنگي الوتکو په هغه یوه ګودام بمباري کړې چې کیمیاوي وسلې پکې ذخیره وې او د یاغیانو په لاس کې وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه برید غندلی او ویلي دي چې یوه متمدن نړۍ دا شان بریدونه هیرولی نشي. پرون په واشنگتن کې جمهور رئیس ټرمپ د اردن د پاچا عبدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې د کیمیاوي وسلو دغه حمله د زغملو نه ده. هغه دا هم ویلي دي چې دا د ښځو او وړو ماشومانو په شمول د بیګناه خلکو په ضد د بشار الاسد د رژیم ډیره وحشتناکه حمله وه او جواب به وویل شي. د اردن پاچا عبدالله هم په سوریه کې دغه د کیمیاوي وسلو حمله سخته غندلې، او ویلي دي چې دا د سوریه د شخړې د حل دپاره د نړیوالو هڅو د ناکامۍ یوه بله نښه وه. په داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باب عاجله غونډه جوړه کړې وه، هلته نړیوالو بسپنه ورکوونکو د دغه جنگ ځپلي ملک سره د 6 میلیارډ ډالرو په اندازې د مرستې تعهد کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې کمشنر وایي چې په برکسلس کې په دغې غونډې کې د 10 ملکونو استازو برخه اخیستې وه، او ټولو مجموعاً د 6 میلیارډ ډالرو د بسپنې وعده کړې ده. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په ایټالیا کې په بل هفته کې د وو سترو صنعتي ملکونو د باندنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون نه وروستو روسیې ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې هغه به هلته په مسکو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د اوکراین د ټوریزم په ضد د مبارزې او د ذات البیني روابطو په باب خبرې وکړي. د روسیې د باندنیو چارو وزارت هم مسکو ته د امریکا د باندنیو چارو د وزیر خغلی ټیلرسن سفر تایید کړی، او ویلي دي چې هغوی به د ټوریزم، سوریې، شمالي کوریا او نورو مسلو په باب خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورنډ په کرښه د پاکستان د وروستیو اقداماتو په ضد جدي عکس العمل څرګند کړی دی. افغانستان د پاکستان نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحد کې د قطارې د جوړولو کار بند کړي، او ویلي دي که چیرې د دغې مسلې د حل دپاره ډیپلوماتیکې هڅې کار ورنه کړي نو ممکن کابل په نظامي لارې غور وکړي. پرون د افغانستان د بندنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان روسي اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور نه ښکاره سرغړونه ده، او پاکستان غواړي په دې ډول د ډیورن د فرضي کرخې په اړه د نړۍ ذهن بدل کاندي. المان خبرداري ورکړې کچرې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په سرت د خپلو ویب سایټونو نه د کرکې او د تنافر نه ډکی ویناوي لري نکړي نو جزا به ورکړې شي. پرون د المان د مشر انګلا مرکل د کابینې غړو داسې ولایحه تصویب کړې ده چې په هغې کې راغلي کچرې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د خپلو ویب سایټونو فیسبوکونو او ټویټر نه هغه ویناوي لري نکړي چې د بیان د ازادي مخالف دي نو ممکن 50 ملیون ډالر به جریمه شي.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته د تخار خلک وایي چې په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسلوالو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. وسلوال په شخصي لباس کې د خار په کوسو کې ګرځي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورت را لېږلې.
د تعلقانو د خار اوسیدونکو وایي چې د دغه خار په کوڅو او هغه ځایونو کې چې د پولیسو له نظر څخه پناه دي وسلوال کسان په شخصي جامو کې ګرځي او نه پیژندل کیږي چې څوک دی او د څه لپاره یې وسلې په غاړو کې پرتی دي. د تعلقانو له خار پرته په ولسوالیو کې هم د غیر قانوني وسلوالو موجودیت امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. د تعلقان د خار اوسیدونکو قدرت الله پاچا امریکا غږ ته وویل چې امنیتي مسولین وغواړي په ولسوالیو کې غیر قانوني وسلوال به وسلې لیکړي. همدوی پر دولتي ادارو او امنیتي پوسټو د شپې لخوا د دې په خاطر بریدونه کوي چې په سیمه کې وسلوال پاتې شي او د برید پړه پر ځینو نورو سیاسي کړۍ ور اچوي. هغه زیاتوي
په تخار ولایت کې طالب د یو بهرني پدیده نه ده. د هغه قومندانانو چې د قدرت د لاسرړولو لپاره ناسالم سیالي کوي په نتیجه کې راغلي دي. حکومت سیمو کې چې دولت غواړي د ناقانون وسلوالو مخه ترډب کی دوی خلک صلاح کی دوی د شپې کارونه په استفاده سره دغه سي حرکتونه کوي چې ترڅو دولت دې ته وویروي چې دوی پاسې مې چې باید مصالح وساتي او دوی تمویل او تقدیر کی. یعنی په مجموع کې په اختطاف کې په غلاو کې په قاچاقو کې هم پاکستان رول لري. په کله دولت غواړي چې دوی قدرت محدود کړي دوی د شپې له تیارو نه بلا دغه سي ستونزې جوړي دولت ته چې بیا پلای په ځینو کړی ورواچي او دولت مجبور شي دوی تمویل کوي دوی خپل څنګه وساتي.
نو موري په تعلقان خار کې د وسلو والو پاړه د سی ویل
نا مسؤل وسلوال لاغله دوی مال کورنۍ شتمنۍ هڅه په خطر کې ویني او رس تر بل غلاوی ډیری سوي دي. خلکو اعتماد په خپل ژوند او په پانګونه په کاروبار باندې کم شوی ده. نو مجموع کې خلکو ته هم د سر دیوي اندېښنه لري خپل سر پاک لام د خپل شتمنۍ په حق له حالت رس تر بل په ژوند په کاروبار په نظام د اعتبار کېږي نو امید کېږي.
د تعلقانو یو بل سیدونکو خال محمد وای چې باید په خار کې د تورو شیشو د موټرو د تګ راتګ مخه هم ونیول شي ځکه چې وسلوال د همدغه موټرو په ذریعہ اختطاف قاچاق او نور جرمونه کوي.
اقدام جدی علیه موټرای شسیا و علیه افراد مسلح غیر مسئول وکړه.
پولیس باید د غیر قانوني وسلوالو د مخنیوي او د تورو شیشو درلودونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. همدغه وسلوال له تورو شیشو څخه استفاده کوي. د تخار د امنیت قومندان فقیر محمد جوزجانی وایي چې خلک دی له پولیسو سره مرسته وکړي او دوی به د ټولو هغه کسانو مخه ونیسي چې د قانون نه سرغړونه کوي. د تخار د امنیت قومندان زیاتوي چې پولیس د خلکو د امنیت ساتلو مسؤل دی او غیر قانوني وسلوال باید خپل وسلې پولیسو ته وسپاري کنه جدي چلند به ورسره وشي.
همکاري مردم 100% د ارتباط شرط است. ما پولیس هستیم وظیفه ما مشخص است تنظیم قانون است.
له پولیسو سره د خلکو مرسته په امنیت کې سل په سلو کې شرط ده. مونږ پولیس یو د قانون تطبیق زمون کار دی. هر څوک چې د قانون خلاف عمل کوي او د خلکو د آزار سبب کیږي پولیس به ورسره جدي عمل وکړي. د تخار اوسیدونکو وایي چې له خار پرته د ماورا کوکچه ولسوالیو امنیتی وزه د ډاډ وړ نه ده. په دغه ولسوالیو کې له وسلوالو طالبانو پرته په سلګونو غیر قانوني وسلوال هم موجود دي چې د خپل وسلو د ساتنې په خاطر امنیتی مسولینو ته په دې چل ور کوي چې کله دوی وسلې واخیستل شي وسلوال طالبان به د ولسوالیو مرکزونه ونیسي. ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. افغانستان د پنګچونی په برخه کې د خو پروګرامونو په تر کولو سره د منځنۍ اسیا، قفقاز او روسیې حوزه کې لومړی مقام خپل کو. په دې حق لباندې زمونږ د همکاري نوشابه آشنا دا رپورت واورئ.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وی افغان حکومت د پنګونې برخه کې پنګوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو او د پنګ اچونې د منظم او بااعتباره پروګرامونو طرحې له امله افغانستان د منځنۍ اسیا، قفقاز او روسیې حوزه کې لومړی مقام خپل کړ. د 140 هیوادونو او شاوخوا 400 نړیوال سوداګریزو او اقتصادي بنسټونو مخې ته د دغه طرحې د وړاندې کولو د هدف او د چ حکومت څکارونه کړي چې د پانګې اچونې په برخه کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان خاغلی قوقندی ویل
زموږ هدف دا و چې د افغانستان ته چې هر پانګوال چې راځي د بهرنیو او د نننیو پانګوالو لپاره هغه زمینه او مسایل چې پانګه ډېر شي، انسان ته د پانګه اچونو ساحه چوي دی چې هغه نه تقریبا 40% په برېښنا په برخه کې چې د غازو نه او د اوبو نه برېښنا تولید کړي، بره د زراعت په برخه کې، د معدن په برخه کې، د ساختمان په برخه او د خدمات په برخه کې افغانستان ته پانګه اچونه شي. چې موږ هغه طرح جوړ کړیو چې د پانګوال لپاره سل سهولتونه راولو او په 2018 کال کې څه کارونه کولی شي چې پانګوال تشویق شي. دا یو تشویقي طرح ده. موږ د افغانستان د پانګه جذب لپاره څه شی کوو؟ دا طرح و چې د دې نه بعد انشاءالله هغه تطبیقه او امیدواره چې په 2018 او 2018 کال کې د دې نه زیات افغانستان ته پانګه جذب شي.
خو اوس چې نړیوالو ته په خاصه توګه هغه ملکونو ته چې افغانستان له منځه لومړی مقام ترلاسه کړ د کاغذ پر مخ طرحې وړاندې شوي، خو عملا اوسنی چاپیریال او شرایط څومره دې ته تیار دي چې د نورو ملکونو په پرتله د افغانستان کې پانګونه ډېره شي او پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه خکي؟ قوقندي ویل
بله شکه مونږ غواړو چې د هغه پانګه اچونې قانون چې د قانون سرمایه ګذاري ورته په فارسي کې وایي هغه تعدیل کړو. اول څه تر اوسه پورې هغه تشویقي بنه نه و چې تشویقي که هر څوک افغانستان ته چې پانګه اچونه کوي باید تشویقي بنه چې ځمکه ورکړل شي او د مالیې سوکاله معاف شي. مثلا بله تشویقي چې د پانګوال هغه توجه جست افغانستان لپاره انشاءالله مونږ او یو مهمه د صادراتو ملي ستراتیژي او د تولیداتو د ستراتیژي په هکله خبرې اترې را روان دي. چقدر ستراتیژي هم جوړو چې او بله مهمه خبره ده چې مونږ اوس یو طرحه لرو د دې لپاره چې هر څوک غواړي چې په افغانستان کې پانګه اچونه کوي مونږ هغه ظرفیتونه او هغه شرایط چې په افغانستان کې هغه هغوی ته معرفي کوو. مثلا چې هغوی وکړي چې د سمنټو په برخه کې غواړي افغانستان ته پانګه اچونه کوي مونږ هغوی ته راخونه کوو چې دلته هم خام مواد شته، هم ځمکه شته، هم مونږ کولی شو چې انرژي و تاسو ته ورسوو، هم دلته هم په ملي سطح کې بازارونه شته، هم په نړیوال سطح کې بازارونه شته. تاسو کولی شئ هغه خبره چې مونږ ټول هیوادونه سره چې امریکې ده، د یوروپ اتحادیې ده، هندوستان ده، بله هیوادونه چې مونږ هغوی ته تلون رو چې د افغانستان توکو چې هغه هلته صادرېږي د مالیې نه د 90% تر 100% معاف ده. هغه د تولید حد چې هغه پانګه اچونه چې په افغانستان کېږي چې د دې ځای نه د افغانستان په نوم صادر شي هغوی کولی شي د دې نه مستفید شي چې هغه ملکونو ته تکس مالیه د ګمرکي تکس مالیه نه ورکوي. دا خپل تشویقیږي پانګوال چې افغانستان ته بهرنی او یا افغانان افغانستان ته پانګه اچوي.
اقتصاد پوهان بیا په افغانستان کې د پانګونې لپاره د سوداګرو او پانګونکو پر مسؤلیت تاکید کوي. د کابل پانتون استاد اقتصاد پوه تاج محمد اکبر پانګوالو ته د مسؤلیت د موضوع سربیره په افغانستان کې د پانګونې لپاره د شرایطو برابرولو په خاطر ځینې مهم کارونه د حکومت دنده بولي. او وایي
دولت په پاره کې امنیت او مسؤلیت پانګوالو یعنی مالی او جانی مسئولیت او امنیت باید وساتی. او بلا مر ام موضوع عبارت زبینات چه دی پانگه اچوان دی پاره هر هم باید تامین شی، چرا انرژی دی برق ده، مثلا خطوط مواصلاتی دی او پارکون دی صنعتی دی او بسلا دی بانکونو طریقه دی کردیت ورکول و پس یعنی پس او آسان دول او بل موضوع چې ډیره مهمه ده د قوانینو لازم قوانین او ښه قوانین د پانګه اچونو د لپاره هغه باید تدوین شي، نه داسې چې په اصطلاح ډېر زیات مالیات پر وضع شي یا ټکسونه پر وضع شي یا مثلا دغه ټکس د برق ډېر لوړ وي. دغه مسایل فوق العاده اړین دي. او بل مارکیټینګ یو د ډېرو مهمو مسایلو نه ده. او بل په اصطلاح ډمپینګ موضوع بهرني هیوادونه په افغانستان کې یعنی خپل قلمرو ګرځوي، یغې په مقابل کې یغې باید مخنیوی وشي په مختلفو طرقو، چې دغه یعنی ډېر اړین موضوعات دي. او ترانزیتي لارې چې راکړه ورکړه پکېږي، دغه دپاره سهولتونه باید ایجاد شي.
د اقتصاد پوهانو په نظر سره لدې چې افغانستان د سرمایه ګذارۍ لپاره مساعد هیواد دی، خو امنیتي نامساعد شرایط په دې برخه کې تر ټولو لویه ستونزه ګڼل شوې. د سوداګرۍ وزارت وایان بیا د امنیت په برخه کې هم د خلکو اندېښنو ته د څه ځواب وایي.
مطمئنا چې افغانستان ملي وحدت حکومت خپل او د بهرني او مرسته کوونکو هیوادونو سره غواړي چې د امنیت ښه شي، او مطمئنه مصمم ده چې امنیت ښه کړي. مطمئنا چې مونږ د هر ورځ په تېرېدلو زمونږ امنیت هم ښه کېږي. مثلا د امنیتي وزارت سره طرح کړی او داسې شرایط غواړو چې مثلا پانګه اچول کېږي په کابل کې، په مزار شي، چې دلته امنیت ښه ده.
هر کال د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د 140 هیوادونو او شاوخوا 400 نړیوالو سوداګریزو او اقتصادي بنسټونو ترمنځ د پانګې اچونې لپاره په وو حوزو کې سیالي کیږي، چې افغانستان پکې په شپږمه حوزه کې لومړی مقام ترلاسه کړ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په داسې حال کې چې برتانیا د اروپا اتحاد نه د وتلو جریان پیل کړی دی او کوشش کوي د مشترک المنافع د هیوادونو سره د تجارت زاړه روابط بیرته نوي کړي، مګر نوی تجارت د برتانیې د امپراتورۍ د تاریخي میراث په باره کې بحثونه راپورته کړي دي او د هغه وزیرانو په کوشش باندې دا انتقاد کیږي چې په استعماري دوره کې په عام قتلونو باندې سترګې پټوي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې د لندن نه رپورټ را لېږلی.
د برتانیې د خزانه وزیر فیلیپ هاموند هند ته په درې ورځني سفر تللی دی چې د ده د حکومت په قول د برتانیې د سوداګرۍ لپاره ډول وغږوي. د مشترک المنافع هیوادونو د نوي تجارت کوششونه د برتانیې د امپراتورۍ سره ارتباط پیدا کوي. د بین المللي تجارت وزیر لیم فاکس هم فلیپین ته په تجارتي ماموریت تللی دی او په دې وروستیو وختو کې په ټویټر کې لیکلی وو چې برتانیا یوازې هغو اروپایي هیوادونو نه ده چې دې ته ضرورت نه لري چې د خپلې شلمې پیړۍ تیر هیر کړي. د هند پارلمان غړی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پخوانی مرستیال شاشي تارور د شرم کوونکي امپراتوري په عنوان یو کتاب هم لیکلی دی. دا د برتانیا د استعماري دورې په باره کې بل ډول ارزیابي کوي. تارور زیاتوي:
Of which the highlights, but only the highlights, include the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in India, which killed defenseless unarmed women, children and men, the use of chemical weapons in
Magariwaze po tso pekh band pa kirana chawal shwida che pa de Amritsar da Jallianwala Bagh am qatl shamil da che be difa aw be wasti khazi mashuman aw sari pa ki wajal shiw pa Basra ki pa be guna khalq band bombaray د هند دهشتناک ویش او په کینیا کې د ماو ماو پاڅون په ناوړه توګه غلي کول راځي. تارور وایي د دغه تاریخ سره سره هند د برتانیې هغه څه ته په دقیقه توګه غوږ نیسي چې پیشنهاد کوي. تارور بیا وایي:
The idea that Commonwealth countries represent a possible alternative area for preferential free trade agreements is welcome, provided of course as in every negotiation there is give and take.
دغه مفکوره ته هرکلی ویل کېدای شي چې مشترک المنافع هیوادونه دې د آزاد تجارت د موافقو لپاره ممکنه سیمه وټاکل شي، خو په دې شرط چې په خبرو کې ورکړه او واخله موضوع په نظر کې ونیول شي. او تارور انوای چې برتانیا غواړي چې ګټه وکړي باید ډیر څه ورکړي. برطانیا په هندي اتباعو باندې د ویزې محدودیت لګولې ده چې غواړي په برطانیا کې کار وکړي او هند په دې باندې انتقاد کوي. سر آشپز انعام علی لندن نه بهر د خپل رستورانت په آشپزخانه کې زیاته کړه چې د بالتیکری د خوړو په لیست ور اضافه شولو. په استعماري وخت کې د برتانیې په ملي خوړو کې شهرت پیدا کړ. ډیر کارګر چې په 15.8 میلیارد ډالرو په ارزښت فابریکو کې کار کوي له اروپایي اتحاد نه د برطانیا د وتلو ملاتړ کوي. هیله لري چې دا به د مشترکو المنافع هیوادونو د مهاجرو لپاره دروازې پرانیزي. علي وایي دا احساس کوي چې خیانت ورسره شوی دی او خبرداری ورکړه چې فابریکې د ستونزو سره مخامخ دي. علي بیا وایي
we feel it be fair policy, we can able to bring people from outside the EU, from India, Bangladesh, Pakistan, where people can come and look after our business because industry needs chef desperately. So
موږ احساس کوو چې دا به عادلانه پالیسی وي چې له اروپایي اتحاد نه بهر له هند، بنګلادیش او پاکستان نه خلک راتلی شي او کارونه ځان ته پیدا کړي. ځکه چې په فابریکو کې سر آشپزانو ته ضرورت دی، ځکه نو اوس دغه شیان برعکس کیږي، ځکه چې د رومانیانو او پولنډیانو په شمول اروپایي کارګر به له برطانیا نه وځي، ځکه نو نتیجه دا شو چې څوک به نه وي چې د موږ سره کار وکړي. له اروپایي اتحاد نه د برطانیا د وتلو د مبارزې اساسي ټکی دا و چې په مهاجرو کې به کم مخت راوستلی شي، خو د هند په شان هیوادونه غواړي چې د هرې تجارتي موافقې یوه برخه به دا وي چې د ویزې په محدودیت کې د نرمخ راوستلی شي. د هند پارلمان غړي وایي دوی د سوداګرۍ د زړو روابطو نوي کولو ته چمتو دي، خو په یویشتمه پیړۍ کې برطانیا خپل شرطونه نشي ایښودلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په نړۍ کې د پاخه عمر د خلکو شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې سره ښایي د هغه خلکو شمیر هم زیات شي چې د حافظې د زوال سره مخ دي. د امریکا غږ خبریال کارل پیرسن خپل رپورټ کې د ساینس پوهانو هغه تازه څېړنې ته کتنه کړې چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه یې مخه ونیول شي. دغه رپورټ تاسو ته اشک الله رحیم زوی وړاندې کوي.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانګا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي، د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech. And the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانګا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانګا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په حق له داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې وه. په 2000 میلادي کال کې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا د ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لانګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنې کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانگا او ټیمې د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سوي په حق له هم معلومات راټول کړي دي او د نتیجې ته رسیدلې دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري ډاکټر لانگا په دې حق له داسې وایي.
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا شلو کلونو په خواني 15 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانگا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، گازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لانگا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړه چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرسته ته ضرورت دی د هغې کمی به د میلیونونو سوریایانو ژوند د خطر سره مخ کړي. پام وکړئ زمونږ د خبریال دې رپورټ ته چې زه یې تاسو ته لولم. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړه چې د انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې کوم مرستو ته ضرورت دی د هغې د کمښت له وجې به د سوریې د میلیونونو خلکو ژوند ته خطر پیدا شي. په دې برسیره به د هغه سیمو خلک هم د مشکلاتو سره مخامخ شي چې د سوریې مهاجرینو ته یې پناه ورکړي. د سوریې د جنگ د 8 کال دی او اوس دغه جنگ ډیر غمجن پړاو ته ورداخل شوی دی. یو څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دپاره ادارې UNHCR یو رپورټ خپور کړ چې وایي د سوریې د هغه مهاجرو شمیر د 15 میلیونو نه زیات شوی دی چې د جنگ د لاسه یې مصر، عراق، اردن، لبنان او ترکیې ته مهاجرت کړی دی. دغه مهاجر چې د ډېرې مجبورۍ نه خپل کور کلی پرېښی دی مرستو ته سخت ضرورت لري، خو UNHCR وایي چې هغوی د مهاجرینو سره د مرستو دپاره پیسې نه لري او هم په دې وجه هغوی عاجلې مرستې کمې کړي. د دغه ادارې ویاند بابر بلوچ وایي چې ملګرو ملتونو ته د دغه مهاجرینو د مرستې دپاره د 3.6 میلیارد ډالرو ضرورت دی، خو تر اوسه پورې د دغه پیسو نه دوی ته یوازې 12% پیسې راټولې شوې دي. هغه زیاته کړه چې ملګري ملتونه سکال 1.4 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري. ښاغلی بلوچ وویل
Things are getting quite desperate. If the funding support is not there,
وزه ډیره خراب ده. کچرې مرستې هغوی ته ونه رسیږي نو کېدای شي ماشومان د ښوونځیو نه محروم پاتې شي. دغه مهاجرو ته به د ژوند اساسي ضرورتونه لکه پناه ځایونه، اوبه او داسې نور شیان ونه رسیږي. ښاغلی بلوچ زیاته کړه
Let's not forget that the host communities
پکار ده چې موږ دغه ټولنې هم هیر نه کړو چې د مهاجرینو سره مرسته کوي او هغو ته په خپل کورونو کې ځای ورکړی دی. هغوی په خپل باندې هم اوس مرستو ته ضرورت لري. ترکیه دا اوس وخت 3 میلیون مهاجرینو ته پناه ځایونه ورکړي دي. بلوچ وایي چې ملګري ملتونه تمه لري چې د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې کومه غونډه جوړیږي، په هغې کې به دغه مرستې راټولې کړي. بلوچ د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې هیله لري چې نړۍ به د سوریې د محتاج ولس مسلو ته پام وکړي. ملګري ملتونه وایي چې په روان کال کې به د مرستو د کموالي د وجې کېدای شي خپل کارونه بند کړي او خبرداری ورکوي چې مهاجرینو ته به خوراکي مواد او پیسې هم په دې کال کې بندي کړي چې هغه به د سیمې امنیت او ثبات لا زیات د خطر سره مخ کړي. قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. لګروسته د نورو تازه رپورټونو او خبرونو سره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه پورې د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوئ نو کېدای شي چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewa.com باندې وستا واورئ.